امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نو شب آشنایم. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د ناټو عمومي مشي وایي په افغانستان کې د روسانو سره د مبارزې تر ټولو غوره لار د کابل د حکومت ملاتړ کول دي. د پاکستان او قاضي د مخکنی صدر اعظم نواز شریف ته نیولو امر کړی دی او د اروپا امنیتي مقامات وایي داعش لا هم نه دی مات شوی.
قدر من اوریدونکو د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته اورو. پاکستان کې د افغانستان سفیر د پاکستان د مذهبي مشرانو سره ملاقاتونه مثبت بللي.
عمومی درک زه خصوصا په علماو کې دلته وینم چې په افغانستان کې جنگ ته دوی ورور وژنه وایي.
پکتیا کې خلکو د دودیزې لوی جرګې د راغوښتلو غوښتنه کړې.
چار کله د سالات ملک روغلای د افغانستان کې روغلای د ینانوی لوی جرګې روغښته
او د افغانستان ولسمشر میرمن رول غنی وی زیات شمیر افغان میرمن غواړي چې د خپل ټولنې په سمون او پرمختګ کې برخه واخلي. په دې اړه هم رپورت لرو. درنو اوریدونکو رپورټونه وروسته اوري او سرتا شقلا رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. د ناټو عمومي منشي ین سټولټنبرګ وایي په افغانستان کې د تروریستانو سره د مبارزې تر ټولو غوره لار د افغانستان د حکومت ملاتړ کول دي. ښاغلی سټولټنبرګ دغه څرګندونې نن د بلجیم په پایتخت برسلس کې د روسیې د استازي سره د غونډې نه وروسته کړې دي. سټولټنبرګ وویل چې روسیه او ناټو د افغانستان په اړه یو شان نظر نه لري، خو زیاته کړه چې په افغانستان کې سول او ثبات د ټولو په ګټه ده. د ښځو د حقونو او ازادیو په اړه د یو نړیوال سازمان راپور وایي ناروې او آیسلند په نړۍ کې د ښځو د پاره تر ټولو ښه خو افغانستان او سوریه بد هیوادونه دي. په دې راپور کې د نړۍ په 153 هیوادونو کې د ښځو د تعلیم، کار، ښځو سره د عدالت، تبعیض، د هغوی د امنیت او په ټولنه کې ورسره د زور زیاتی په اړه پوښتنې شوي دي. امریکا په دې جدول کې په 22 نمبر ده. د افغانستان د پوهنې وزارت په اړه د اداري فساد پر ضد د مبارزې د څارنې او ارزونې یو تازه راپورټ ښیي چې د استخدام په پروسه کې په پراخه کچه فساد موجود دی او ښوونکي د بډو واسطو او خپلوۍ پر بنسټ ګمارل کیږي. د دې ادارې یو کمشنر جاوید نوراری په دې حقله امریکا غږ ته داسې وویل:
دغه نوي استادان چې په دارالمعلمینو کې روزل کیږي په دې فساد ده او جدي مسلکي هم دي، هغوی کار نسي اخیستی په دې سکتور کې، یا واسطه نه لري یا مشکلات سره مخامخ دي.
د دې کمیټې په پوهنې وزارت کې د فساد د 34 ډولونو ارزونه کړې ده چې تر ټولو زیات فساد ښوونځیو ته د ښوونکو د استخدام په پروسه کې ښودل شوی. په هند کې پولیس د هغو کسانو پسې ګرځي چې تاج محل سره نږدې یې د سویس دوه اتباع په تیګو او لرګیو وهلي دي. پولیس وایي یوه ډله سړیو، یوه میرمن او د هغې ملګری چې دواړه یې د سویس دي او هند ته په چکر تللي ول، د فتحپور سکري کلا سره نږدې چې د اګرې په ښار کې ده، د لفظي شخړې نه وروسته په لرګیو وهلي او لاس او پښې مات کړي دي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج ویلي دي چې د ایالتي حکومت نه په دې حق له د راپور غوښتنه کړې. د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سلاکار ایران په سیمه کې د بې ثباتۍ او نیابتي جګړو پر جوړولو تورن کړی دی. جنرال مکماستر وایي چې ایران د عراق، د سوریې او یمن د کړکیچونو په شمول په ټولو سیمه ایزو شخړو کې دخیل دی. نور تفصیل د شافی سردار ناوري.
مخکې له دې چې د امریکا ولسمشر د ټکساس ایالت په لور حرکت وکړي، په سوریې او عراق کې د داعش جنګیالیو د ځپل کېدو په شمول له خبریالانو سره پر ګڼو مسایلو خبرې وکړې.
موږ په منځني ختیځ کې داعش ډله ماتوو. هغه څه چې پېښ شوي دا دي چې اوس دوی د افریقا او نورو سیمو په طرف ځي. کله چې هلته ورسېدل موږ به یې چاره وکړو.
سعودي عربستان او قطر ته د خپل سفر په جریان کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن کوشش وکړ چې د ریاض او دوها ترمنځ بې اعتمادي او جنجال راکم کړي، څو دغه دواړه هیوادونه په ګډه په سیمه کې د ایران د مخ پر زیاتېدونکو نفوذ مخه ونیسي. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غاغ اشناره دو د واشنگتن د ستودن آوریه. د پاکستان او قاضی نن د پنځشنبه پرز د پخوانی صدر اعظم نواز شریف د نیولو امر ورکه. د امر زکه ورکړ شو چې نواز شریف د فساد په تور محکمې ته حاضر شوی نه دی. قاضی محمد بشیر د شریف د مدافع وکیل نه دا درخواست هم رد کړی دی چې هغه په لندن کې ووسی او محکمې کې د حاضر کېدلو نه به معاف شي. نواز شریف لندن ته د خپلې میرمنې د درملنې لپاره تللی. پاکستانی چارواکوی د امریکا د بهرنی چاروازی اسلام آباد ته د 15 ویا ترګرو نوملړ سپارلای دی. د پاکستان د بهرنی چاروازی خواجه محمد آصف وای په دې لیست کې ډیر داس طالبان همشته چې د افغانستان تش په نامه والیان دي او په خبره د زینو داس کسانو نمونه همشته دي چې ژوند دي نه دي. ښاغلی آصف وای دی په دې کسانو کې د حقانی ډلې د مشر جلال الدین حقانی دی یو زوی نوم همشته دی. په خپل امریکایي چارواکو په دې حق له تبصره نه ده کړی. د سره لیدې چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یادایش ډلې هغه قوي مرکزونه چې د ډلې د خپل خلافت مرکزونه ګڼل د هغوی د لاسه وتلې دي خو اروپایان لا هم د احتمالي بریدونو په حق له اندېښنه لري. د هالند د تروریزم ضد د ملي ادارې مشر ډکشوف په یو خبري کانفرنس کې ویلي دي چې د داعش د خلافت ګډوډېدل د ډلې ماتې معنا نه لري. د اسلامي دولت یادایش ډلې په عراق کې موصل او په سوریه کې عراقه د خپل خلافت مرکزونه ګڼل. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ را روانه میاشت آسیایي هیوادونو ته په رسمي سفر ځي. په دې سفر کې به هغه جاپان، جنوبي کوریا، ویتنام او چین ته لاړ شي. د خبر تفصیل د نظرانې یوسف زین اوري.
دا د ولسمشر ټرمپ آسیا ته لومړنی سفر دی. ولسمشر ټرمپ به د دغه سفر په وخت په سیمه کې د شمالي کوریا د مشر کیم جون ان د پرونکو اقداماتو په وجه په پیدا شوی جنجال خبري کوي او په خاصه توګه به په دې غور وکړي چې په شمالي کوریا څنګه فشار زیات کړي چې هغوی د خپل اټومي وسلو د جوړولو نه لاس واخلي. په جنوبي کوریا کې د یو نسل په پوهنتون کې د شمالي کوریا د چارو کارپو جان ډیلوري وایي
He's raised all kinds of expectations about what he is going to do.
دا چې ولسمشر ترامپ د شمالي کوریا په اړه څه وکړي د سیمې د ملکونو ترینه ډیر توقعات لري.
او روسي خبردا چې د امریکا د استازو مجلس په حزب الله بندیزونه منزور کړل. د متحده ایالاتو د استازو مجلس د چهارشنبه پر ورځ د حزب الله پر ډلې نوي بندیزونه منزور کړل. ایران د دې شیعه ملیشو ملاتړ کوي. د استازو د مجلس د اقدام د تهران پر خلاف د جدي اقداماتو یو برخه ده. تمکیږي چې د استازو مجلس بنن په ایران هم د هغه هوا د بلستیک توغندیو د پروګرام په خاطر نوی بندیزونه ولګوي. امریکا په 1990 میلادي کال کې حزب الله د بهرنی تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړی و. واشنگتن د همدې میاشتې په سر کې د ډلې د دوه جګپړو چارواکو پر سر د 2 میلیونه ډالرو انعام هم اعلان کړ. د چهارشنبه پر ورځ د استازو مجلس په حزب الله د بندیزونو درې لایحې منظور کړې. یو لایحه دا ده چې په ټولو هغو ادارو باندې نوی بندیزونه ولګول شي چې د حزب الله ډلې ته وسلې او نورې مرستې ورکوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. دا هم د روان خبرونه لمړی رپورت. افغان حکومت هڅه کوي چې د هغه پاکستانی اسلامي ډلو د مشرانو لپاره پر طالبانو فشار وړي چې سولې ته غاړه کړي. د همدې لپاره په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال د پاکستان د اسلامي ډلو له مشرانو سره کتلي. خو کابل خاریان که هم له طالبانو سره د سولې هرکلی کوي خو په دې اړه د ښځو د حقونو د فعالانو سره اندېښنې شته. حکمت سروش له طالبانو سره د سولې او په ورته وخت کې په دغه ډلې د فشار په اړه راپور برابر کړی.
کله یې خو افغان حکومت هڅه کوي چې طالبان د سولې میز ته راولي. په همدې لړ کې په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال د مولانا سمیع الحق په ګډون چې د طالبانو ملاتړی بلل کیږي د اسلامي ډلو له مشرانو سره کتلي. خو بلخوا بیا د امریکا د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن پاکستان ته د خپل سفر پر مهال هغه هیواد ته د 15 طالبانو لیست سپارلی چې باید پاکستان یې پر وړاندې اقدام وکړي. کابل شاریان له طالبانو سره د سولې هڅې ستایي او وایي طالبان باید په دې شرط په افغان حکومت کې شامل سي چې د افغانستان اساسي قانون ومني.
خو طالبان هم دا باید ومني، اساسي قانون ومني. که احیانا په دې کې کوم مشکل وي په کال دوه کاله وروسته لکه څنګه چې حکومت تیر شوی په دې کې به تعدیل راځي. دا خو د قرآن ټکی نه دی، خامخا به راځي. افغان ټولنې سره برابرېږي، هغه به په عام ډول وي، په اکثریت اعراب باندې به وي.
خو که دغه خلکو چې راته غواړي څنګه چې د حکومتداري کوي اندسې د دوی وکړه کمخ کې چې دوی کول هغه شان د دوی لاس واخلي
د دې لپاره موږ بالکل استقبال لپاره تیار یو موږ باندې هر کله دا شکریا ادا کو کچرته دوی دغه وینه تو اول او دغه عذاب او دغه مشکلات نه لاس واخلي
د شزو د حکومت فعالان وایي چې په افغان حکومت کې د طالبانو د ګډون پاړه له شزو سره اندیشنې سته او د همدې لپاره باید د سولې په بهیر کې شزو ته پراخه ونډه ورکول سي
مدنی فعالانې او ځینې ښځې سره داسې پوښتنه پیدا کېږي داسې یو ډار ورته خپرېږي ورته پیدا کېږي چې کله که طالبان بیا هم راشي ښځو سره به بیا هغه چلندونه وشي هغه کړنې وشي چې د طالبانو په وخت کې سویول او طالبان به د ښځو حقوق ته درناوی نه کوي او هغوی به بېل شرایط لري د ښځو لپاره نو چې دا خبره ښځو ته د منلو وړ نه دی او دا تشویش باید رفع شي او په دې خبره کې باید د ښځو ځوانانو سره او هغه ښځو سره چې مدني فعالانې دي د هغوی سره کښېني ناستی وشي او هغوی ته هم د سولې په پړاو کې وخت ورکړی شي
په ورته وخت کې سیاسي شنونکی مشتاق رحیم د طالبانو دغه لیست په اړه چې امریکا پاکستان ته سپارلی وایي چې کېدای سي دغه لیست له افغان حکومت سره په تفاهم تیار سوی وي هغه وایي د افرادو پر وړاندې اقدام به خاصه ګټه ونه لري بلکې پر ځای باید له پاکستان سره پر سیاسي حل لارو غور وسي
نو دوی عین لوبه مختبیای په مطبوعاتو کې دوی نریټیو یا دوی هغه کیسه هم داده چې د طالبانو خو مشرتابه په افغانستان کې دی او دلته څوک نشته دی نو دوی د دې کیسې باندې تمرکز کوي خو زه فکر کوم دا وری د امریکا د افغانستان حکومت هم فعال ډیپلوماسي درلودل د امریکایانو سره امریکایان هم اوس غواړي چې په دې عرصه کې اساسي کار وکړي او بنان د خبرې به کفایتونه کوي چې دوی د امریکا د فشار څخه خلاص کړي
که څه هم د دغه لیست په اړه لا بشپړ معلومات نه دي څرګند سوي خو ښاغلی رحیم وایي چې په دغه لیست کې به تر ډیره د حقاني شبکې ته ځای ورکول سوی وي او د طالبانو د یو شمیر مشرانو نومونه به راغلي وي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15
زمان غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال په دې وروستیو کې د پاکستان د مهمو مذهبي ډلو د مشرانو سره لیدنه وکړه دا چې په دې کتنو کې دوی غوښتنې په کوم شرط مطرح شوي او پاکستان ته د 15 طالب مشرانو د نومونو د ورکړل شوي لیست په اړه څه معلومات لري امریکا غږ آشنا تلویزیون د زاخلوال سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام اورېدو ته راګرځو
دغه لیست چې د 15 طالبانو لیست په نامه باندې یادیږي چې امریکا سپارلی دی پاکستان ته پوښتنه دا ده چې دا امریکا خپله تیار کړی دی او پاکستان ته یې ورکړې که دا د افغانستان دولت د امریکایي مقام په لاس پاکستان ته وسپارو
په بخښنې سره د دې پوښتنې د ځواب نه معذرت غواړم فکر کوم چې مناسب به دا وي چې هر وندې اداره په کابل کې د پوښتنې ځواب ووایي
خه پروا نه کوي د زمنګ مسایل ډیر شته یو په مجموع کې داسې دی چې تاسو په لند ورځو کې په پاکستان کې د ډیرو مهمو اسلام پالو ګوندونو یا ډلو د مشانو سره لیدنې وکړلې چې د سولې په پروسه کې تاسو سره همکاري وکړي څومره هیله تاسو لري چې دوی واقعا کولای شي هغه طالبان خصوصا چې پاکستان کې فکر کوي دی او هغه قانی کې چې تاسو سره د سولې خبره تکینی
خو تفصیلات ته به مشکل وي چې لار شو چې ویل شم هغه د دې چې یو عمومي درک زه خصوصا په علماو کې دلته وینم چې په افغانستان کې جنگ ته دوی ورور وژنه وایي نو دا یو مثبت تکړه د دغه درک څخه په استفاده باندې طبعا زموږ بحثونه روان دي چې څنګه کولای شي چې دوی دې دغه درک عام کړي او طبعا خپل اثر او رسوخ او هم شخصي رابطې او هم د علم د طرف او د مدارسو د طرف هغه کومې رابطې چې طالبانو سره وړي کې چې د رابطه طالبانو سره لري د هغې طرفه کولی شي چې یو مثبت رول د هغوی په ذهنو باندې د صلحې طرف ته یې تشویق کېدو کې ولري
یو چون تاسو د هغه اولې پوښتنې چون معذرت غوښتو زموږ ډېرې پوښتنې په دې اړوند باندې دي خصوصا د طالبانو په مسلې باندې ځکه چې تاسو د جمهور رئیس خاص استازی یاستئ او د افغانستان د دولت یوازنی نماینده او سفیر یاستئ په پاکستان کې چې تاسو د دواړو دولتونو ترمنځ په جریان کې نو ځکه لیدونکي او موږ ټول غواړو چې تاسو نه واورو دا چې څومره امکانات شته چې پاکستان دقیق همکاري وکړي تاسو بل اخره په مجموع کې د دغه لیست چې سپارل شوی څه معلومات لرئ
یا هم ما د ټولې چې درسته ده چې کوم شانجه ته ویلې هغه مسولیتونه لرم مګر بیا هم هغه کس نه یم چې دغه معلوماتو برخه کې په اصطلاح د څه یی کامل ولرم او یی شریک کړی شم. زه خپله شخصا علاقه مند یم په دې کې دادا چې څنګه ولې شو چې بیا هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو مشترک مثبت درک د سولې لپاره پیدا شي، څنګه کولای شو چې د علماو ترمنځ یو مشترک درک پیدا شي، څنګه کولای شو چې دا درک دې په طالبانو باندې مثبت اغیز ولري. زما ټول هڅې په دې برخه کې دي د اړیکو خکولو په برخه کې دوه هیوادونو ترمنځ او د لارې نه یوازې چې په خپل ذات کې دا مهم دي، بلکې په افغانستان کې په جنگ او سولې باندې خپل دا تاثیر لري. زما ټول هڅې په دغه ډګرونو کې دي.
زاخیل واف صاحب، منګه او لیدون کو ستاسو جواب بیخي دقیق واورید او پوښلو کوم ودان. ډیر تشکر تاسو نه چې دغه مرکه ته د وخت هم را کور ودان. تشکر.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړی. افغانستان لپاره د اروپای ټولنې نوې ځانګړې استازی وي هڅه یې داده چې په افغانستان کې د سولې، امنیت د ټینګېدو او د خلکو د هوساینې لپاره په نړیواله کچه یوه اجماع رامنځته کړي. رولان کوبیا نن په کابل کې یو خبری غونډه ته ویل چې د په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو لپاره یو فرصت ویني. په موخه په دې اړه له کابل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورت ده.
افغانستان لپاره د اروپای ټولنې نوی ځانګړي استازي رولان کوبیا چې د پنځمې پورزي د افغان حکومت د رسنیو په مرکز کې خبريالان سره خبرې کولی ویل چې هڅه کوي د افغانستان د لانجې د هواري لپاره د نړیوال ټولنې سره په ګډه په دغه هیواد کې د سولې او امنیت د ټینګېدو برخه کې یو اجماع رامنځته کړي.
My mandate as the special envoy will focus on the regional and international dimension.
خاغلی کوبیا ویل د ځانګړي استازي په توګه زما ماموریت به د افغانستان د لانجې په سیمه ایز او نړیوال آبادو باندې ډیر پام وي. په سرګند په سیمه د سیمه بهر د هیوادونو شچ په افغانستان کې د سولې لاسو ملاتړ کوي. دا به زما د ماموریت برخه وي چې د ټولو هیوادو ترمنځ یو اجماع رامنځته شي چې په افغانستان کې د سولې، امنیت د ټینګېدو او د خلکو د هوساینې لپاره نړیوال ټولنې یو مثبت او جوړونکي حرکت ته سوق
کړي.
د اروپای ټولنې دغه چارواکي ویل چې افغانستان ته په لومړي ځل راغلی او د خپل سفر په لومړۍ ورځ د افغان حکومت او د افغان حکومت څخه بهر د چارواکو سره کتلي چې دغه هیواد د راتلونکي په اړه ورته هیله پیدا شوې. کوبیا ویل زه د یو لړ مسایلو پاکله چې له چارواکو خو د بیلابیلو اړخونو او حوزو څخه مې اورېدلي هڅول شوی یم. زه فکر کوم ډېره زیاته لیوالتیا د فرصت د کړکۍ چې ممکن به پرانیستل شي په مخ کې د تاک دپاره شته. په اوس وخت کې په افغانستان کې د یو مثبت حرکت دپاره مونږ د دغه فرصت د کړکۍ د پرانیستو دپاره د هرې ممکنې لارې څخه د ملاتړ د برابرولو هڅه کوو تر څو دا فرصت رامنځته شي. افغانستان لپاره د اروپای ټولنې نوي ځانګړي استازي په هغو هیوادو چې په افغانستان کې ښکیل دي غږ وکړ چې د رقابتونو په زیادي ګټکارو کې هغه د همول چې د افغانستان د ګوانډي هی وادو سره به ګټکارو کې تر څو هغه د افغانستان په کله خپل پالیسي باندې غورته وهسي. د روپی ټولنې دغه سړي د افغانستان په تړاو د روپی ټولنې د نوې ستراتیژي په اړه ویل چې دا ستراتیژي د افغانانو په ملکیت پر مسلو د پریکړو څخه ملاتړ کوي. هغه ویل چې روپی ټولنې په افغانستان کې د حکومتداري، بشري حقوقو، سوداګرۍ، سیمه ایز سوداګرۍ او د اقتصادي ودی باندې کار کوي. په دغه خبري کانفرنس کې افغانستان لپاره د روپی ټولنې ځانګړي استازي سره په کابل کې دغه ټولنې سفیر پیری مایودان د یو شمېر روپی هیوادولو خوا د افغان کډوالو د شړلو په اړه ویل چې د کډوالو سره دغه ټولنې چلند جوړه خيزو. هغه ویل په داسې حال کې چې روپی ټولنې د قانون حاکمیت ته پام لرزه کوله په ورته وخت کې د دې مسلې بشري اړخ ته هم ډېر ټینګ پام اړولې و.
What has happened especially over the last 2-3 years is a kind of
سفیر مایودان ویل هغه چې په تیرو د 3 کلونو کې پیښ شوی د غیر قانوني کډوالو د مهاجرت یو غیر منتظره صفه و چې د روپی ټولنې غړي هیوادونه د ډیرو سیاتو ګواښونو سره مخ کړل. زه دا ویلی شم چې مونږ په ګډه دغه ستونزې ته خبرګون خو چې مونږ د ګلو چې ډېر سخاوتمندانه خبرګون او ډېر غړي هیوادو او دغه هیوادو مدني ټولنې غړو د خپل ظرفیت په اندازه غیر قانوني کډوالو ته هرکلی وویل. سفیر مایودان ویل چې د نړیوالو قوانینو له مخې کله چې په هر هیواد کې د غیر قانوني کډوالو د پاتې کېدو امکانات پای ته ورسیږي هر هغه هیواد باید خپل وګړي چې ورسنول کیږي بیرته په هیواد کې ومني. هغه ویل چې افغان حکومت هم په دې برخه کې خپل نړیوال مسؤلیت ادا کوي. د اروپای ټولنې دغه چارواکي ویل چې سفیر مایودان به د افغانستان کورنۍ چارې او رونالد کوبیا به د دغه هیواد د بهرنۍ چارو سره ښکیل پاتې شي. افغانستان لپاره د اروپای ټولنې نوی ځانګړی استازی د رواني سوي کال د سپتمبر په میاشت کې په بروسل کې کار پیل کړی دی.
دا واشنگتن څخه
د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې یو شمیر ولسی خلکو په یو غونډه کې د دودیز لوی جرګې د راوللو غوښتنه کړې ده. دغه راز دوی د امریکا متحده ایالاتو هم غوښتي دي چې د افغانستان په داخلي چارو کې د پاکستان د لاسوهنې مخنیوی وکړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اکله رپورټ را لیکلی.
وروسته له هغه چې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي دوی اونۍ مخکې د دودیزې لویې جرګې د رابللو غږ وکړ، دا د ولایتونو په کچه لومړۍ غونډه بلل کېږي چې د لویې جرګې د جوړولو غوښتنه کوي. د ګردیز په دغه غونډه کې قومي مشرانو، مدني فعالانو او د ولایتي شورا یو شمېر غړو ګډون کړی و. دوی له اوسني وضعیت د افغانستان د ژغورنې لپاره یوازینۍ لار د دودیزې لویې جرګې جوړولو بلل.
د افغانستان جوړول په دا خبرو به نه جوړیږي چې ولته جرګه وکړه دلته جرګه وکړه. د دغه یو قانوني اسناد موجود دی، هر وخت دپاره چار کله دا مشکل روغلی دی. داس حالات په ملک روغلی دی، په افغانستان کې روغلی دی. ینانوي لویې جرګه یې روغلیدو، هر کله چې له ینانوي لویې جرګه روشي.
د روان اکتوبر میاشتې په 12مه نیټه پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم یو خبري کانفرنس ته ویلي وو چې له اوسني وضعیت د وتلو تر ټولو غوره لار د دودیزې لویې جرګې جوړول دی. د پکتیا دغه غونډه په داسې حال کې د لویې جرګې د جوړولو غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د پکتیا په ګډون د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې طالبانو قوي ډله ییزې حملې ترسره کړې. غونډې ته ویناوالو د ملي یووالي پر حکومت انتقادونه درلودل چې ګنې د خپل منځي اختلافاتو له کبله په افغانستان کې د امنیت په تامینولو او له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په کولو نه دي بریالي شوي. قومي مشر صوفي حبیب په دې حقلات داسې وایي:
چار جانبه چې یادوي امریکا او چین او پاکستان او افغانستان یو لس وارې، اته وارې، پنځه وارې پکې ناست، نتیجه یې ورنکړه. د صلح علی شورا اته کاله کېږي، یوه کاله کېږي، یوه طرحه یې ملت جوړ نه کړه چې دغه طالبان ملامتي که د حکومت صلح نه غواړي. نو ضرورت دته ده چې د لویه جرګه به لکه چې په تاریخ کې ازمایل شوی ده، بیا به یې وازمایو او لویه جرګه غواړو، دا به کوو.
د دغه راټولېدنې ګډونوالو نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا له متحده ایالاتو هم وغوښتل چې د افغانستان په داخلي چارو کې د ګاونډیو هیوادونو په خاص ډول د پاکستان د مداخلې مخنیوی وکړي. دوی ویل چې پاکستان د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره له امریکا متحده ایالاتو مرستې اخیستې، خو برعکس ترهګر پرې روزي او افغانستان ته یې د جنګ لپاره رالیږي.
د سرحد نه هغه خواته د تمویل مرکزونه دي، د تروریزم مرکزونه دي، دغه ځای نه تمویلیږي، اداره کیږي، رهبري کیږي او وطن ته رالیږل کیږي. زما د مرګ او شوبلې لپاره راول کیږي.
د پکتیا نننۍ غونډې ته په ځواب کې حکومت تروسه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې افغانستان د عزت سیاست پر مخ وړي او په سوله کې ژوند کول غواړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
زمونږ غږ د واشنگتن نه اوري. میرمن رولا غنی په واشنگتن ڈی سی کې د یو ایس آی پی په څیړنیز مرکز کې د افغانستان د میرمنو په اړه اوږدې خبرې وکړې او وی ویل زیات شمیر افغان میرمنې غواړي چې د خپلې ټولنې په سمون او پرمختګ کې برخه واخلي، خو لږ تشویق او هڅول غواړي. په دغه بحث کې د امریکا د کانګرس غړي سوزن ډیویس هم ګډون کړی و چې پوره رپورټ یې په ګډه اورو.
د افغانستان د ولسمشر میرمن رولا غنی په سوله کې د افغان میرمنو د ونډې په اړه د افغانستان حالاتو او بدامنۍ ته هم اشاره وکړله. میرمن رولا غنی زیاته کړله چې افغانستان په تیرو څلورو لسیزو کې د جګړې په حالت کې دی.
د افغانستان خلکو په کافی اندازه تشدد زغملی دی، په کافی اندازه بدامنی او په کافی اندازه غیر یقیني حالت زغملی دی. د زخت ډیر تشدد سلسله لا دا هیواد لرزی. یوازنی لاره چې موږ په خپله ټولنه کې سوله راوستلی شو او هغې ته چې موږ ټولنیزه سوله وایو، هغه دا ده چې د خلکو ذهنیت او کلتور بدل کړو او د تشدد له کلتور نه د سولې د کلتور په لور حرکت وکړو.
د ولسمشر میرمن رولا غنی په ټولنیزه سوله کې د ښځو د ونډې په اړه وویل چې هغوی نورې په دې اړه قرار نه شي کېناستلی چې سوله په خپله ورته راشي. بلکې هغوی غواړي د سولې راوستلو ته کار وکړي. د متحدو ایالاتو د کانګرس غړی سوزن ډیویس وویل پکار د موږ د خزو لپاره خوندي ځایونه ولرو. هغې د امریکا او افغانستان د اړیکو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې داسې وویل:
زه فکر کوم چې زموږ تعهد د اوږدې مودې لپاره ای چې په دې پوه شو چې اړتیاوې څه دي او د ګډ کار کولو غوره لارې څه دي.
دلاور فیضان صاحب، تاسې د میرمن رولا غنی خبرې واورېدلې د ښځو د نقش په برخه کې چې په سوله کې دوی څه نقش لوبولی سي، تاسې د کوچانو د رئیس په حیث باندې په دې باندې پوهیږئ چې اکثره قومونه په جرګو او مرکو کې ډېر ستر نقش لري، په دې برخه کې تاسې څه فکر کوئ چې ستاسې ټولنه څه نقش لوبولی سي؟
زه دومره ویلی سم چې په افغانستان کې ټول افغانانو ته معلومه ده چې د کوچانو ښځې چې کومې دي، دوی ډېرې زیاتې په وطن مینې په جرګو مرکو باندې بلدې او د دیموکراسۍ یو سمبول دي. دوی کولی شي چې نارینه و سره خبرې وکړي، نو د افغانستان په سولې کې د ښځو رول، نو موږ کولی شو دوی سره خبرې وکړو، دوی د کوچانو ښځې په سولې کې رول ته آماده کړو او کار وکړو.
ډېره مننه ستاسو.
کور مو ودان، خیر اوسې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د کندهار په شوالی کوټ ولسوالۍ کې د پولیو یو تازه پیښه کې یو اته میاشتنی ماشومه د واکسین د نه رسېدو له کبله ګزڼ وهلې. په کندهار کې تر دې مخکې د پولیو دوه نورې پیښې هم ثبت شوې. ایزولا پوپل په همدې اکله رپورټ رالیږلې.
د جنوبی زون د کتلوی مافیات رئیس ډاکټر عبدالرشید الکوزی له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې د شاولیکوټ ولسوالۍ د المیش په نوم سیمه کې یو اته میاشتنی انجلی پولیو وهلې چې له وړاندې د پولیو د ناروغۍ پر ضد هیڅ واکسین نه واخیستی. د زیاتوي چې په دې سیمه کې د تیرې مۍ میاشتې راهیسې د واکسین هیڅ کمپاین نه دی عملي شوی او په ټوله ولسوالۍ کې تر 22,000 زیات کوچنیان له واکسین څخه محروم پاتې دي. د زیاتوي چې د امنیتي ستونزو له امله اوس هم د سیمې ته لاسرسی نه لري، خو د پولیو مشترک ټیم هڅه کوي چې لومړی سیمې ته لاسرسی پیدا کړي او بیا په بیړنۍ توګه په دې سیمه کې کوچنیانو ته د پولیو پر ضد واکسین ورسي. بلې خواته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف د واکسین د پروګرام یو مقام سر کمال شاه له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په دې اړه خبرو کې ویل چې په کندهار کې د پولیو نوې پیښه د اندېښنې وړ ده. د زیاتوي چې تر دې مخکې هم په جنوب کې 15 پیښې ثبت شوې دي.
په تېرو دوو میاشتو کې تقریبا په دا دوهمه پیښه ده چې شاولی کوټ ولسوالۍ کې رامنځته کېږي. له دې سره د سکندر ولایت کې د پولیو فعال ویروس شتون لري او دا د تشویش وړ دی. خلکو لپاره ښه چانس دا دی چې په هره دوره کې خپل ماشومان واکسین کړي او روان کمپاین سره دا په دې خاطر باندې یو ډېر ښه چانس دی او خلک باید دا له لاسه ورنه کړي.
شاولی کوټ ولسوالی په کندهار کې له امن ولسوالیو څخه ده چې وسلوالو طالبانو په کې له دولتي حاکمیت څخه د باندې سیمو کې له تیرې وکال راهیسې د خپلو ځینو غوښتنو د پوره کېدو لپاره د واکسین پر کمپاینو بندیز لګولی. په دې ولایت کې د پولیو د پروګرام یو مسول د نوم نشور په شرط امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د پولیو مشترک ټیم هڅه کوي چې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره خپل تماسونه ډیر کړي تر څو د پولیو تر ګواښ لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین د عملي کولو اجازه ورڅخه ترلاسه کړي. په روان کال کې په افغانستان کې د پولیو د ټولو پیښو شمیر اتو ته ورسېدی چې درې په کندهار، دوی په هلمند، یو په زابل، یو په کندوز او یو هم په ننګرهار ولایت کې ثبت شوی ده.
رڼا د ښځو ځانګړې ونیزه خپرونه هر سه شنبه د ماښام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو. درنو اوریدونکو نیم ساعت دومه پښتو خبری خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډ شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دری خپرونه اورید. کوکه غواړی د پښتو خبرونه او رپورټونه بیا ترې واورئ، نو کولی شئ د امریکا غږ پښتو ویب پاڼې او فیسبوک ته لاړ شئ. د نړۍ تازه خبرونه او تازه رپورټونه پکې لستلی او اوریدلی شئ. تر بیا هم الله مل شئ.